په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسېږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ نه نیول کېږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کېږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، ته هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبانو د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کېږي، تعوین کېږي، تحقیر کېږي، د صنف نه ایستل کېږي، همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې ځي درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کېږي، یا تعوین تحقیر کېږي، همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفادې جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کېږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي، مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه لرې وساتي، د خپل خپلوان څخه لرې وساتي، چې دا هم تاوتریخوالی دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کېږي. همدارنګه سوی استفادې جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کېږي، ولو په بد کې ورکول کېږي، ولو په بدل کې ورکول کېږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په حق له یادې ته وخت نه ورکول، چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا تر چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کېدای شي چې خپل رشته هم چې انتخابوي، یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي، دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کېږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي، چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي،
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راوړو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې باندې
بس کړی چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ما په پیل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کی تاخير کی یا وهل تکول پیو کی او وای چې زه خو مشره د ماشومان چې ونه وهل سی یا توین تاخير و نسی بیا خپل سر کارونه کوي په داسې حال کې چې کنونسون حقوق طفل کی یا د ماشومان د کنونسون دا ویل دي چې د دغه کنونسون پلی کول کی دولتونه باید د ماشومان د توتريخوالو څخه مخنیوي وکي او داسې پروسیجرونه جوړ کی چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول توتريخوالو کې ونی شي. همدارنګه په مکتبونو کې په ورکتونونو کې پروزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې توتريخوال کیږي یا وهل تکول کیږي نو دمدغه کنونسون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرفت وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسون د یونیسف اداره د پګار سره مکتوب لیګل دی متحد المل مکتوب ټول مکاتب ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولای چې ماشومان باندې توتريخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو تزیر شونو د مینانو بشمیره منځومی او منصوري کیسې تری راپاتې دي. زینو عاشقانو د خپل معشوقې په خاطر ځان وژلې، زینو د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، زینو بیا دومره بي وسو چې کلی پرېخي او زینو نور بیا د لیونتوب تر سرحد رسیدلی، خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. موږ نن د یو داسې مین د مینی په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګری ایالت ته تللي یو او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي او کچیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتره مزل له دهلی څخه اګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې له هم دا ودانی د هغوی د ناپای مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې کپنړی کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به حتمی اوریدلې وي. د تاریخ په اړه وایي
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آګرا کې موقعیت لري. د سویل کېږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوی و. دغه ودانۍ چارې په 1402 میلادي کال کې شروع شوی او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لګي فاصله سره د جمنا سین بهي کڅا موس وبنل لري. هر کال د نړۍ نه په زورګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
انډینز دي ار کمینګ اند دي ار ویزټینګ فرام دیس هیستوریکل پلیس.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گفتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي، وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل سوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پاچا لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل د چې د خپل ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه یې ورسره درلودله، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلم له ملګرو سره او ومو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپېره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپېره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 2 کاله وخت ونیو چې د 20,000 کارګر لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 20 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې د غزې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي، د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د ځینې نورو دونو څخه ورته مرجان او شو درو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دی پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوی ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ دا ټول مکمل خپل تیګه ده او سړی رښتیا هم تعجب وکړي ایران چې دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو پستا. دغه وخت ماهر انجنیرانو د ماهر مزدورانو کارګر لخوا داسې یو شی په لوسو
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی کله چې راغلی څه د حس کړ احساس یې دلته څو؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما چې خپله راغلم ما دلته ولیدل چې شاه جهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلی ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلی ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل یې لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل خوشبختانه دغه دی راغللو او دغه تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل مېرمنې ته دومره مینه ورسره لرله چې دوی په تحفه کې ورکه او جوړ کړه دغه د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
تبا نو دا خو دسی یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاهجان خپل میرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و. یعنی بېکا چې مینې ورته راوجه داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
دا به نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم خپل ځان حس کوم طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاهجهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
درنو اوریدونکو، د ودانۍ په منځ کې دوه مقبرې دي چې یو د آرواښاد شاهجهان مقبره ده او بله د هغې د میرمنې ممتاز شاهجهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوي دي، سپین تیږو پوښل شوي او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه مقبرو لیدلې ته راځي.
د تاج محل ودانۍ شاته یو لویه چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انځور اخیستو بوخت دي. یو افغان ځوان هم انځورونه باسي. له هغه به پوښتو چې دلته ولې راغلی دی.
صادق عمر چکر ته راغلی.
دا کوم ځای دی؟ دا زه ته چې پکې وسولاړی.
دا تاج محل ده، د انډیا یعنی د ټولې دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا هو د مینی سمبول ده، دنیا کې تاج محل د مینی سمبول ده.
اوس شنو د تاج محل ته راغلی، تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
خو ډېر مینهناک خلک دي. هر یو چې ګوري خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمې ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتې؟
او یو دوه خو جمعتونه دي غټ غټ. یو تاج محل چې خپله تاج محل ده،
هغه ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې دا خپله غټه. او دې کې دننه چې بیا د ون دای نه دینو
کوم کوم دا نور افغانان هم راځي ک څنګه؟
ډیر زیات افغانان راځي، ډیر زیات.
ستا په خپل باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول زین په افغانستان کې مشه دی؟
او بالکل دینه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دومره دلته راغلو تقریبا 3500 کیلومتر مزل موږ کو. هیڅ قسم ویرا، هیڅ قسم ما ممکن نه، یعنی زړه کې نه. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي، امنیت پکې راشي، نو ان شاء الله دین خسته دین شه به دې ځنه خلک تل راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره د تکشینې او د خپل مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نننې خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي رادیو لوونه تر وو